اسرائیل دیدار کند. این در حال است که 37 قانونگذار اسرائیلی از جمله دو تن از ائتلاف حاکم با ارسال یک نامه به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور خواهان لغو سفر ترامپ زمانی شدند که وی گفت ورود مسلمانان به آمریکا باید کاملا ممنوع شود. اما صدر اعظم اسرائیل روز گذشته این خواست قانونگذاران را رد کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو با اظهارات دونالد ترامپ در مورد منع ورود مسلمانان به آمریکا ابراز مخالفت کرده بود. از 8 میلیون جمعیت اسرائیل 1 میلیون آن مسلمانانند. پایان سرویس خبری این ساعت.
آزاده پتپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. بازم ما و آقای مراد در خدمت شما هستیم. آقای مراد، موضوع بحث ما به خلاف این بار همین نتایج کنفرانس قلب آسیا است، نه؟
بله نظر صاحب، زه هم په خپل واره اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د آسیا د سره هیوادونو کنفرانس او د دې کنفرانس د نتیجو په اړه خبرې کوو.
بله، خب با اجازه مهمانای محترم، ما اول خودت هم یک مقدمه واری و ما یک چیز بگو که کمک این موضوع را از نزدیک تعقیب کنیم، هم شنونده عزیز ما بفهمند که این مسئله قلب آسیا به کجا رسید.
بله نصر صاحب، د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس تر څنګ لکه تاسو ته هم معلوم ده او اوریدونکو ته هم معلوم ده چې مهمه غونډه د دې کنفرانس په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ترمنځ ملاقات یا غونډه و چې هغه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده او دا د تقریبا د ټول کنفرانس او د ټول استجریان هغه مهم ټکی دي چې وړاندې کوي تر څو بحث پر همدې باندې وشي. افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې چې د اسلام آباد له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې واړه هیوادونه ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخیستل کیږي. کابل، اسلام آباد او واشنگټن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماټیکې هڅې ګړندۍ کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د سولې پروسې د بیا پیلولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او داسې وی حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه ورنه کړي چې خاورې د یو بل پر ضد او یا هم د دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د اعلامیې له مخې په دې هم موافقه شوې که کومه ډله د سولې په پروسه کې له شاملېدو انکار وکړي نو پاکستان او افغانستان به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام وکړي. متحده ایالاتو بیا ژمنه کړې چې په دې برخه کې بل افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. دغه راز نظر سه په دې درې اړخیزه اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به ټولې خواوې درناوی کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای مراد از مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم. محترم دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، اونا گفتن به دفتر آمدن میتونن از طریق تلفن در خط هستن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای میاگل وسیع، کارشناس مسائل سیاسی، به استودیو تشریف آوردن که برای نام خوش آمدید میگوییم. و همچنان کوشش میکنیم که با دیگر مهمانای محترم هم طریق تلفن تماس برقرار شوه. خپل واکسه، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر.
خب خپل واکسه، چی گفتنی دارین در مورد کنفرانس قلب آسیا؟ به یک نتیجه خوب رسیدین نرسیدین؟ چی باید ما بفهمیم در این مورد؟ صاحب
تشکر. من اول تاسو نظر سید دوستان و تعلق و زید سید و د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. واقعاً د یو ډیر پرسمر سفر وو او د قلب اسد کانفرنس په څنډه کې د جلالتناب جمهور رئیس دوه اړخیزه درې اړخیزه څلور اړخیزه مجالس هغه هغه څه وو چې د افغانستان خلکو او حکومت یې توقع لرله چې د افغانستان د سولې امنیت په اړوند باندې په همدغه سفرونو کې جدي بحثونه وشول. او مهم هغې تاسو په اعلامیې کې وویل د دې تر څنګ چې د سیمې په هکله د تروریزم په ضد باندې یا د ترهګرۍ په ضد باندې باید یو نړیوال ائتلاف د دې سیمې په سطحه راپورته شي چې په دې کې د نور د سیمې نور هیوادونه هم شامل شي او د چین او خصوصا د ایران او د هند شمولیت په دې کې له هر څه نه مهم و چې د هغوی خاص همکاري او د منځنۍ اسیا د مرکزي اسیا د هیوادونو همکاري په دې کې له ټولو نه مهم و. دا ټول هغه مسایل و چې په دې کانفرنس کې بحث اوس د دې تر څنګ په دوه اړخیزو غونډو کې چې د پاکستان د صدر اعظم سره او د پاکستان د نورو چارواکو سره وشوله او هم په هغه درې اړخیزه غونډه کې چې د امریکا متحده ایالات او بیا په څلور اړخیزه کې چې چین هم کې شمولیت لري د افغانستان د راتلونکي سولې په اړوند باندې جدي بحثونه وشول او د افغانستان د حقه موقف څخه ټولو تایید وکړ او په دې اړوند باندې جدي تعهدات وشول چې انشاءالله پراتون کې به
منتظر و د امریکا دولپاره. ډیر زیات مننه خپلواک صاحب. وسیق صاحب د خپلواک صاحب سرګندونې هم تاسو ووري دی او هغه درې اړخیزه اعلامیه چې پاکستان افغانستان او امریکا مشرانو خبره کړې ده دا ځل د اسلام آباد په دې کتنو په دې خبرو کې او په دې ګډ اعلامیه کې کوم هغه نوي ټکي دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې نه وو؟
مننه د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د دې پخوانه هم یو خو دغه پروسه چې شروع شوی یعنی نوې نه دی. دغه پروسه د استانبول نه شروع بیا کابل او بلاخره قزاقستان او چین او پاکستان چې په نوبت سره او دا خاصتا د افغانستان د موضوع په ارتباط سره دی چې نور اقتصادي مسایل امنیتی اما زیاتر تمرکز د افغانستان په موضوعاتو باندې وشو. یو څه چې توپیر شته کده چې وایي چې همیش د پخوانه هم یعنی د پاکستان لوري دا توافق کړی او ویلی دی چې د افغانانو دښمن زموږ دښمن دی او یا افغانستان او پاکستان به په ګډه سره د توریزم پر ضد یا د هغه ډلو پر ضد چې د بې ثباتۍ او ناامنۍ په خاطر تلاش کوي دوی به ګډه مبارزه کوي. دا همیش ویل شوی او د پخوانم یعنی ډېر دغه موجود نه و یعنی مخالفت ظاهرا موجود نه و او په دې هکله عملی قدمونه څرنګه چې باید نیول شوی وای هغه عملی قدمونه متاسفانه چې تر اوسه نه و اخیستل شوی. اما هغه توپیر چې ډېر جدي دی دا دی چې اوس د وی خونه معنی بین المللي اجماع یا توافق په دې باندې چې په افغانستان کې په دې منطقه کې یعنی خاصتا په افغانستان کې واقعا ګډه مبارزه یعنی باید وشي یعنی بین المللي اجماع دی چې کچېری دلته مبارزه ونشي نو موږ نشو کولای دنیا نشي کولای منطقه نشي کولای چې هم اقتصادي موخو ته دوی ورسیږي او دوی وشي کولای اقتصادي راکړه وکړه او بلاخره د ټولنو د پرمختګ او هوساینې خاطر دوی لازم کارونه وکي. دا مسله په زمین کې د منطقي مسله چې د منطقي هیوادونه خاصتا د غتورلس هیوادونه تقریبا لاس پدې کې ګډون درلودې دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې کدوی وغوړي یعنی واقعا دوی یعنی اوس د اجماع په درشل کې او بلاخره یعنی اجماع په دې شوی چې باید دا مبارزه صورت عمومي یعنی دغه مسله یعنی نسبت په خوا مناسبه یعنی توپیر په دې کې دی چې بین المللي او منطقوي اجماع په دې دی چې باید اوس یعنی واقعا واقعي مبارزه وشي او دوی په ګډه سره یعنی دغه پروسې ملاتړ لري یعنی مکی او په زمن کې زه مطمئن یم چې هغه پریکړې چې دلته کیږي او هغه مسائل چې دلته رابرسره کیږي چې په راتلونکي کې کوم کارونه باید وشي. زه فکر کوم چې اوس دغه مسله دوی هم د دې مسایلو حمایت باید وکړي په دې چې دغه منطقوي اجماع چې کیږي دوی پیږي چې تروریزم که اتونه دلته قوت نسی نو دا کېدای شي چې منطقه ده ګاونډي هیوادونو ته منطقه ته حتی دنیا ته ګواښ دی نو په دې خاطر دوی نه یوازې د افغانستان په خاطر بلکې د دوی د ملي ګټو په خاطر د دوی د امنیت په خاطر نو دوی هغه فیصله د آسیب پذیری دغه چې دوی هم لري دغه په خاطر دوی هم دلته یعنی ګډ مبارزه او د افغانستان دولت سره حتما لازمه همکاري چې باید وشي چې سوچ مخنیوي وشي او نور د توریزم پراخېدو مخه باید ونیسي په زمین کې که دلته امنیت رانشي دا هغه اقتصادي مسایل چې دلته د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ دغه مسایل د راکړې ورکړې او د افغانستان د وصل د نقطې په توګه څنګه کېدای شي چې په اقتصادي مسایلو کې ځینې استفاده وشي او هغه عمده پروژې چې دلته مطرح دی لکه د کاسا 1000 او د ټاپي مسله او د ورېښمو لاره دغه ټول مسایل دا یعنی که چیرې امن ونه وسي نشي کېدای نو په دې کې د ټولو ګټه شته دی او په زمین کې هغه هیوادونه چې دلته دوی هغه لازم تعهدات لري چې دوی په ګډه سره به په دې پروسه کې خاصتا د متحده ایالات د چین هیواد او په خپل افغانستان پاکستان چې دوی څنګه خاصتا بیا د متحده ایالات پاکستان افغانستان ترمنځ چې څنګه دوی طالبان د میز سرته راولي او څنګه دوی کولی شي چې وکن لازم دغه ولري لاسترولین ولیدی کوم کارونه باید وشي یعنی اصلي خبره په دې کې ده چې د کوم ځاینه ګواخ موجود دی او څوک دغه ګواخ تقویه کوي دغه ابوس دغه توافق چې شوی نو دغه ځاینه باید پیدا شي چې پیدا کیږي په طبیل هاست یعنی په دې ارتباط باید کار وشي چې څنګه مخنیوي اوس کېدای شي څنګه د دائمي ثبات لپاره نه یوازې یو موقتی امن لپاره دائمي ثبات لپاره چې څنګه چې لیدل کېږي متاسفانه یعنی په خوا یعنی زموږ طرف چې هغه د پاکستان هیواد دی یعنی ډېر په خپلو تعهداتو باندې نه ده ولاړ او اکثرا دغه شوی یعنی دا په دې معنی چې یوازې په خبرو کې نه عملا دغه تهدید هغه ځای نه شروع کیږي څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه محلات په ګوته کې او نور د دغه کسانو چې دلته د بې ثباتۍ په خاطر راستول کیږي دوی دې نه راستوي او دغه مراکز دی یعنی د دوی حمایت دی نه کوي که چیرې حمایت ونه کړي په اطمینان سره چې دا کار ترسره کیږي
بله تشکر خپلواک صاحب ما مطبوعات که تعقیب میکنیم میبینیم که آقای رحمت الله نبیل یک کمه که شک شبه نشان داده به این حسن نیت پاکستان او همچنین در مقاله در فیسبوک خود چیزایی که نشته کده میگن هموطنان بیگانه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار ولسوالی خانشین هلمند تخار و بدخشان به شهادت میرسه وقتی که مذاکرات و یعنی بیانات نواز شریف بود در این طرف از به جنگ ها اشاره میکنه صاحب در این بار نظر شما چی است؟
تشکر اول رئیس عمومی امنیت ملی ذکر نکو چې تر اوسه پورې ما نه ده کړی چې په رسمي توګه ویلي چې دا د رئیس د امنیت ملی نظر او موقف او شی ده نو هغه بل موضوع درغلو عمومي مسلې ته چاره داده په دې کې شک نشته چې د پاکستان په نیت او په اراده باندې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هغه څه چې په دې تیرو کلونو کې شوي دي کاملا بې باور او بې اعتباره شوی ده او دغه اندېښنه د ټولو افغانانو سره موجوده ده د همدغې اندېښنې په رڼا کې و چې ولسمشر دا ځل د یو قوي تضمین په غوښتلو باندې چې څنګه وکولی شي د افغانستان د خلکو اعتماد او باور لاس راسي که تاسو د جلاتماب جمهور رئیس بیانیه د قلب آسیا په کانفرنس کې وګورئ هلته واضح ویل شوي دي چې د افغانستان د خلکو باور په پاکستان باندې او په دې سیمه باندې خصوصا د پاکستان په حکومت او په ادارو باندې کم شوی ده د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څه شوي دي ځکه چې هر ځلې وعدې خبرې شوي دي له بلې خوا که تاسو د ولسمشر دوه اړخیزه مذاکرات وګورئ او یاد په خپله په عمومي کانفرنس کې بیانې وګورئ د افغانستان د خلکو موقف ډېر په واضح توګه باندې روښانه شوی ده او حتی په ډېر واضح توګه په کانفرنس کې وویل شول چې نور د دې وخت نه ده چې من غیر دولتي یا ناسالم ډلې تقویه کړو او د یو ناسالم رقابت لارې صلح اهداف ته ورسیږو او یاداره چې وعده وکړو تطبیق نه کړو. دا ټول هغه څه وو چې ولسمشر په ډېر صراحت سره هم په غونډو کې او هم په عمومي کانفرنس کې شریک کړل چې د افغانستان د خلکو لوی اندېښنه هم همداده چې پاکستان په خپلو تعهداتو کې صادق نه ده. همدا وجه وه چې دا ځل هم درې اړخیزه چې د امریکا متحده ایالات او هم د چین په شمول باندې په دې پروسه کې شامل شول چې تر څو پورې دغه دوه لوی قوتونه چې موجود دي دوی د دغې پروسې او د دغو تعهداتو ارزیابي او بررسي او تضمین وکړي. نو دا هغه اندېښنو ته په کتو سره چې د افغانستان خلک لري او انشاءالله زه مطمئن یم چې د دې نړیوالو په رامنځته کېدلو سره به من قدم په قدم هغه خپلو اهدافو ته ورسیږم.
خپلواک صاحب، که دغه اعلامیې ته موږ تاسې زیر شو چې د امریکا، افغانستان او پاکستان لخوا په ګډه خپره شوې ده په ځینو ټکو چې د سولې د خبرو پړه کېږي، په دې اعلامیه کې ښکاري چې پاکستان هم خپل شرطونه لري. مثلا دا وایي چې د افغانستان خوره به د دریم لوري لخوا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، چې هغه طبعا اشاره هندوستان ته کېدی شي. هند بل ټکه په خپلواک صاحب محترم داده چې دا وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دیو بل پر ضد خاور نه استعمالیږي، یعنی پاکستانی طالبان ملا فضل الله موضوع دا ټوله بیا دوی مطرح کړي په یو نه یو ډول. بل یو نوی ټکه پکې شته چې هغه د پام وړ دی، کپاغي غواړم چې ستاسو لخوا لږ وضاحت وشي. وایي که کومې ډلې د سولې په پروسه کې نه انګیج کیږي یا نه ښکل کیږي یا برخه نه اخلي، د هغې ډلو پر ضد به دواړه خواوې اقدامات کوي. دغه دریو ټکو لږ وضاحت وکړي.
تشکر. مهم خبر داره چې د افغانستان حکومت او د افغانستان بهرنی سیاست سلام داخلي ولر ده او د افغانستان د اولس د تاریخ نه هم داغه چې د سیمو په هیوادونو کې د مداخله نه سیاست پلي کړی ده. کله چې من د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون هم امضا کاوه د جلاتماد کردیس په وخت کې، ټولو د سیمو هیوادونو ته خصوصا ایران او بعضې نور هیوادونو چې یو ډول اندېښنې خصوصا د امریکې د موجودیت نه لرله، تضمین ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل ګاونډي هیواد په ضد باندې نه استعمالیږي او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست اساسي کرښې دي چې موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د بل په ضد استعمال شي. همدغه توقع بل نه لرو. د افغانستان حکومت بهرني سیاست په کامل انصافي باندې ولاړ ده او موږ هم له سیمې وادو څخه غواړو چې عیني پالیسي خپله کړي. من د ټولو د هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرو او په دې مختار یو. هند د افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دا دوستي دوامداره ده وي به، مګر دا په دې معنی نه چې هند به خدای نه خواسته د افغانستان خاوره د یو چا په ضد کاروي یا د امریکا متحده ایالات یا بل هیواد یا بل هیواد. په دې کې مکمل وضاحت موجود ده. بله مهمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د هغو ډلو په ضد باندې چې هغوی د سولې مذاکرات نه آمده کیږي. مهم سوال دلته دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت د پاکستان څخه هیله هم دا وه چې هغه توقعات د افغانستان څخه کوي یا د نورو هیوادو څخه کوي هغه خپله هم عملي کوي. هغه ډلې کپلې چې هغه د سولې پروسې سره نه آمده کیږي باید د هغوی په ضد باندې د نړیوال تروریزم ائتلاف په چوکاټ کې، د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د پاکستان د خپلو هغو پارلمان د پریکړې په چوکاټ کې چې د ټولو ترهګرو په ډول په ضد به اقدامات کېدي په چوکاټ کې د اقدامات وکړي. اول خو زموږ توقع دا ده د افغانستان د حکومت ارزو دا ده چې د مذاکراتو میز ته لاړ شي، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې جنګ د حل لاره نه ده. موږ په دې عقیده یو چې باید د سیمې هیوادونه خصوصا پاکستان هغه ډلې او هغه د طالبانو ګروپونه چې هغه اوس پیرن په پاکستان کې عملا فعالیتونه کوي او هلته دفترونه لري، هلته لوجستیک کوي، هغوی د سولې مذاکرات ته کښېنیدي. من لومړنی خبره داره چې سولې ته ترجیح ورکوو او په سوله باندې باور لرو، په سوله عقیده لرو. خو بیا هم که ځینې ډلې نه کېدلې، توقع مو داره چې او ارزو مو داده، غوښتنه مو داره چې پاکستان د په ضد لکه څنګه په د درې اړخیزه اعلامیه کې راغلي دي هغو په ضد باندې عملا اقدامات پورته کړي او دا اقدامات د افغانستان د حکومت او د امریکا متحده ایالات او چین سره هم شریکي چې کوم ډول اقدامات په څه ډول شوي دي. من کاملا غواړو چې د نړیوالو په حضور کې د افغانستان هغه نقطې چې هلته د نورو همسایو په ضد باندې فعالیتونه کېږي، مهربانې دي چې هر څوک چې لري موږ ورته اماده یو. همدغه توقع لرو چې پاکستان هم همدغه ولسیا وښیي او د نړیوالو په حضور کې هغه نقطې او هغه مراکز چې هلته موجود دي هغه له منځه یوسي. نه د دې خاطره باور او اعتماد راځي په یو بل باندې او د یو اوږدمهالې همکارۍ لپاره زمینه مساعدېږي.
بله تشکر. خوب ما کمی صحبت کردیم، وقتش رسید که به شنونده های عزیز ما هم کم موقع بتیم. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شنونده های عزیز ما میتونن تلفن کنن. شماره های تلفن ما از 0799-203-540 و 0700-822-755 اعلان میشنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
البته فراموش نشه که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی. اوکی.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
اخبر سلامنا تاس اخبر واسطه او قبل المتا جازمي زي من الولايات عندكم
اجي سيب مهرباني وك بختنا ما تراك اي
خوش سلام عليكم
تشكر زنده و خدای دې عزت وک اول خو مه بختنا اخبر واسطه نه ده يا افغانستان حکومت کې دغه زهادت او دا دلاوريشته چې له مخالفین سره په یو ځای به خبرې وکړي. ولې د افغانستان په دولت کې ساخونه ډېر دي، څوک په یوه لاره سوله غواړي، څوک بله لاره سوله غواړي. هغه مونږ تاسو ته دا خبره معلومه ده خپلواک سي دا خبر زم جواب راکړي. او بله خبره دا ده چې اوس طالبان تاسو وینئ چې فی الحال په زرکو کې په جنګ اخته دي، په شپېته اویا کسه تلفات لري، مړي لري، دواړه غټې غټې شوهي دي. دغه د طالبانو په منځ کې دغه دوه ساخونه دي، دوی په جنگ سره اخته دي. آیا د دوی سره به د خبرو پلاو په څه ډول مخته ویستو چې موږ به د ملا افتر سره خبرې کوو او که به د مدرسو سره خبرې کوو؟ که دا راضي شي هغه به ناراضه وي، او که هغه راضي شي دا بل به ناراضه وي. او بله خبره دا ده چې دا اوس فعلاً د هلمند ولایت هلته اشرف غني صاحب په خبرو په میز باندې ناست و، نو د هلمند په ولایت کې په هغه ولسوالۍ باندې حمله وکړله او هغه ولسوالۍ ته یې سقوط ورکړ فعلاً. آیا په دې ډول د خبرو امکانات شته؟ یعنې دې خبرو ته
ډېره مننه وګورو،
خوشبینه اوسو که بدبینه. بله مننه،
ډېره مننه ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم خپل نظر صاحب مهرباني وکړئ.
اے مشرانو، تاسو ولې حق خلکو ته نه کینئ چې سهولت نه غواړئ چې زموږ وطن ته جنگ راوړئ؟ د افغانستان خلکو هیچا سره جنگ نه ده، نه پاکستان سره ده، نه ایران سره، هیڅ دنیا سره زموږ جنگ نه ده. برطانیې جنگ دلته روان ده، د امریکا جنگ روان ده. همغه ته چې سپین ږیري ورشي، مشران چې ورشي، هماغه سره دې کښېني، روغه جوړه دې وکړي چې تاسو موږ ته دا دواک راونه لري، موږ به هم روزه سوله وکړو. وسلام په اعتراف.
ډېره زیاته مننه. نظر صاحب یو بله اورېدونکی هم.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رودبان، همکاران تکنیکی و میهمانان شما را عرض سلام دارم.
وعلیکم سلام.
خوشم علی نخته شیم.
لطف کنین سلامت باشین. میگه دلا قوی شو گر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. ببینین افغانستان کشوری است که امروز از پشوانه مردمی دولت ما برخوردار نیست. نظامی که در افغانستان است یک نظامی است که اصلا در واژه‌های سیاسی چنین نظامی وجود نداره. گویا حکومت وحدت ملی کلش از اقوام پارچه پارچه ساخته، این خودش یک جدایی ملت در بین ملت آورده. دیگه ای که ما باید به خاطر از اینکه بتانیم اردو داشته باشیم هیچ چیز نداریم. آنچه که در گذشته ها دانشمندان حقوق میگن، میگه که دیپلماسی هم زور میخواد. دیپلماسی بدون زور فقط ساز بدون آواز است. امروز اونا ساز دارن، آوازشان کس نمیشنوه و این که کلمه صراحت میگن صحبت کرده، اصلا ما صراحت جرات چه داشتیم و نداریم که داشته باشیم در جامعه بین المللی صحبت بکنیم. اگر چنین چیزی را می داشتیم، ما امروز صدای ما در شورای امنیت ملل متحد جهان میشنوید. حالا عرض بکنم خدمت شما که از اوصله پروگرام شما بالاتر نباشه، اگر ما اجازه بدید که بگیم که از 30 دهه که زمانی که مجاهدین یا در افغانستان تجاوز شوروی شد، پاکستان طرحهای خود در قبال افغانستان ریخته. ما در زمان ضیاءالحق چون بنیادگرایی زیادتر اوج گرفت و با کمک آمریکایی‌ها که امروز دامن گسترده‌ای را در جهان داره، هر شب خدمت شما از اون جمله پاکستان طرح خود در قبال افغانستان خلاصه می‌سازد. از جمله یکی از طرحهایش عبارت از ترویج بنیادگرایی اسلامی را در ساختارهای سیاسی افغانستان می‌بیند که اینا تعمید طرحهای بنیادگرایی سیاسی در ساختار دولت افغانستان از توسعه و پیشرفت منع میکنه و افغانستان وابسته به پاکستان میسازه. اینی که در آخر برای شما اینطور یک چیز بگویم که نظر محترم آقای خپلواک میخواهیم که اینا خودشان در دولت هستند. صلح افغانستان برای پاکستان زمانی ضرورت میفته که پاکستان از تورخم امتیه تجارتی خود تا ایرتان انتقال بده و یا نتانند که از یک قدم یا یک کیلومتر از تورخم بالا بیان بگویم والا در افغانستان ناامنی است، کاروانای ما را آتش میزنن، امتیه ما از بین میره، اقتصاد ما ضربه میبینه. ما امروز میبینیم در افغانستان همه چیز ملت افغانستان متقبل شده، نه پاکستانی. اگر تجار ما است متقبل، یعنی مواد خامشان میره به پاکستان استاپ میشه، کسی اجازهش نمیده. و همچنان در امور مداخله که طالبا داره که لشکر سیاه خود پاکستانی است، اینا کلان ضربهش ملت افغانستان میخوره. پاکستان قرار شیشته و از همین موضوعات اینا نفع میبرن. در دراز مدت خواستارشان اینمی است که ترویج اسلامگرایی در ساختارهای سیاسی افغانستان است و پافشاریشان هم بمی است در آینده تا بتونن یک حکومت کاملا اسلامگرا را در افغانستان بیاره. امروز در گذشته هم تانستن ضیاءالحق بعد از اینکه جهاد افغانستان به گویا پایان شد، اینا در فکر پاکستان، فکر پاکستانی را در افغانستان ترویج کردن. تعداد تانستن از همین کسانی که به نام تنظیم‌های جهادی گفته میشد اینا را از خود کردن، تعدادی از قوماندان‌ها را از خود کردن، در فکر پاکستانی سوزن بر ضد هندوستان هم اینا تبلیغ کردن که گویا هندوستان کشوری است ضد اسلام. بنان در پاکستانی زید شدن افغانستان هم اینا تلاش دارن. هنوز در دراز مدت کارهای پاکستان تکمیل نشده. شما برین به کنفرانس صلح، آیا دستاور داره کلش ببینید طرفدارای پاکستان است. اگر همین قسمی شه خواستهای پاکستانی است، ما کشور مسلمان هستیم عزیز، زیادتر ما را چرا جبر میتن؟ خودشان خود چیزی ندارن.
تشکر
لط کردین. فقط نظرشان هم میخواییم در رابطه صلح افغانستان با پاکستان چه تاثیر میکنه در صورت که این ضربه از افغانستان ندیدن.
در تشکر. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز.
سلام ادب خدمت شما نظری صاحب، همچنان رضوان مراد و مهمانان محترمتان. نیازی هستم من بایدتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدیم، بفرمایید.
تشکر لطف شما. البته نظر کوتاه و یک پرسش را از ما مثل شننده های دیگه از رابطه به موضوع برنامه. ببینید البته کنفرانس صلح زمان، کنفرانس کشور قلب آسیا، البته ببینید این کنفرانس ها البته 5 سال دیگه اون دایر شده بود و امروز هم که در پاکستان دایر شد، متاسفانه نتیجه ازی البته برای افغانستان خصوصا در روند صلح و مذاکره و بالاخره امنیت در منطقه البته چندان مثمر نیست. یک دوم دیگه، ما و دولت افغانستان همیشه گفته که ول صلح و خیر، ولی دولت پاکستان گفته که ول صلح و شر. البته در صلح البته آنها خیرشان نیست، در صلح بلکه آنها کاری میکنن که بنات خود چه کنن حاکم باشن. متاسفانه همیشه در این زمان یک البته دولت افغانستان در مقابل پاکستان واضح روشن بده و پاکستان همیشه خنده بر چهره و بالاخره خنجر بر دست و پشت سر دارد. همیشه افغانستان چقدر ضربه و این نشست به نظرم البته کدام نتیجه مثبتی نبوده، یک دوادیدی بوده با جز کدام البته ثمری نداره. پرسش ما از مهمانان شما طوری است که چرا ما و دولت مردای ما بالاخره پشت یک مسیر یک هدفی نمیرود که تا بتونه دوست و دشمن را تعریف کند کی علیه ما و کی علیه ما میجنگند و بالاخره یک برنامه یک سیستم یک لایحه را ایجاد کنند تا باشد بالاخره یک صلح واقعی و پایدار در منطقه حاکم شود. چرا ما دیگر فریب بخوریم و همیشه دستخوش و بیگانه ها باشیم؟ تشکر از شما.
تشکر اخپلوار صاحب، سوالا بسیار زیاد شد. اخپلوار صاحب آقای
مهربانیم،
از
خبر خوبی فصول بندری اجازه را نظر سن؟
آه مهربانیم سب
اول خو در افغانستان دوستان تا اطمینان ورکوم چی کلا صلح یا صلح چی کوی در دشمن سره کوی او نړیوال نورم او وطنی نورم قومی نورم او زمن افغانی نورم هم داده چی بالاخره در دشمنی پا نتیجه که بام یا صلح رازی بالاخره پر قیمت هم دشمنی یو دانه کیگی. من پاکستان تا د افغانستان ولسمشر د یو دوست هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد په سترګو چې تر څو پورې سوله ورسره وکړي، ځکه چې یو هیواد ته وایي چې ته زمونږ په هیواد کې نااعلان شوی جنګ کوې، مداخله کوې، دا په دې معنی چې زمونږ د ملي منافعو په ضد باندې اقدامات کوې او درسره غواړو چې سوله وکړو. له دې نه واضح او ښکاره او روښانه تعریف به څه ډول وي په یو نړیواله ډیپلوماسۍ کې چې د افغانستان حکومت او ولسمشر خپل کړی دی چې پاکستان ته وایي چې لومړی له تا سره د سولې په میز کېنم او د مذاکراتو په میز کېنم، او سولې او مذاکرات دغه چا سره کېږي چې هغه ستا مخالف وي او ستا د ملي منافعو په ضد باندې وي، چې دا د افغانستان واضح تعریف ده او په دې تعریف باندې دنیا او نړیوال هم په دې قانع کړي دي چې بالاخره هغوی هم د افغانستان د موقف څخه دفاع کوي او په نن عصر کې په وخت کې د افغانستان موقف د نړیوالو د موقف تایید ول ده، او همدغه چې په پاکستان باندې کاملا فشار راغلی ده او د افغانستان حکومت او ولسمشر په دې وتوانېدل چې بالاخره د افغانستان د خلکو هغه حق حقوق چې دي او هغه غوښتنې چې دي هغه ستونزې چې دي نړیوال په دې قانع کړي او هغه سي مشکل چې په کوم ځای کې د هغه سره د مذاکراتو میز ته راسي، چې نن د چین او د امریکا متحده ایالات دواړه بالاخره په همدغه کې داخل شول او پاکستان او د افغانستان ترمنځ غواړي چې اساسي مزدورتوب وکړي او اساسي ستونزې حل کړي. دو مسله د طالبانو په اړه دا بېل شکه چې من غواړو چې طالبانو سره په اساسي ډول باندې صلح او روغه جوړه وکړو. دا چې اوس طالبانو کې مختلف ګروپونه دي، مختلف ډلې دي، د افغانستان حکومت مکلف بولي چې تر هر پرده پورې چې هغه د حکومت مخالف وي، ناراضي وي او د حکومت په ضد وي، لاس وي او د یغې وروته کوي او هغه د سولې او د مذاکراتو میز ته راولي. من کوشش هم داده چې د جنګ مشروعیت له منځه یوسو او هر ډلې هر ګروپ چې ده هغه بالاخره د مذاکراتو میز ته هغه په فردي او په جمعي او په یو لوی ګروپ کې راځي. موږ ورته هرکلی وایو او ان شاء الله د دې لپاره اساسي برنامه او پروګرام شته. د حکومت هیڅ فرد د سولې د راوستلو مخالف نه ده، بدون د شکه چې څوارلس کاله داسې راغلی دی چې بې اعتمادي فوق العاده زیاته راغلې ده، د سولې ځینې پروسې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي او ولس یو ډول بې باوره شوی ده. مګر موږ به بې باوره کېږو نه، بالاخره پر مخ به ځو، یو څو قدم پر مخ ځو او ان شاء الله دا قدمونه چې موږ په احتیاط اخیستي دي زه په دې مطمئن یم چې نتیجه به ورکړي او راتلونکي درې څلور میاشتې خصوصا د افغانستان د راتلونکي لپاره اساسي او ټاکونکي میاشتې دي تر څو پورې چې موږ وکولای شو د سولې په پروسې کې یو اهم پیشرفت او پرمختګ وو.
ډېره مننه خپلواک صاحب. خو یوه پوښتنه دلته مطرح کېږي چې تاسو وایئ چې راتلونکي درې څلور میاشتې ډېرې مهمې دي او افغانستان خپله خبره په سپینه کړې ده، په اسلام آباد کې سپینه ویلې ده پاکستانیانو ته، د افغانستان لوري که وګورو، د افغانستان لوري په کم میکانیزم دا د سولې پروسه تاسو مخ کې وړي، د سولې په دغه اوسنۍ شورا یا د دې خونه هم یو څه نوي کوي او په یعنی په یو نوي انجن او نوي سیستم سره د پروسه پیلوي او که فقط هم په خواني جوړښت باندې؟
مننه مراد صاحب، مسله داسې ده چې د سولې عالي شورا چې ده هغه د منځګړیتوب یو عقل لري. اصلي مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به کیږي، مګر وساکت د قومي مشران د سولې عالي شورا متنفذین او ځینې نړیوال او د سیمې هیوادونه کوي. د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د سولې عالي شورا د رئیس او د دارالانشا د مسؤول او په نورو تشکیلاتو باندې کار کوي. زه مطمئن یم چې په دې راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړوند باندې هم دغه یو شورا په ترکیب باندې کار وشي چې د افغانستان د خلکو اعتماد او باور حاصل کړي، او زه مطمئن یم چې
تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا دوستانو په خپل وس او توان باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي، مګر داسې نتیجې نه ده ورکړې. کېدای شي د سیمه هېوادونو نور فشارونه وي چې تر اوسه نه دي توانېدلي. خپله حکومت هم په خپل چوکاټ کې چې مخالفت یې ده، کوشش هم دا ده چې څنګه وکولی شي مختلف رابطې ایجاد کړي او د هغوی له لارې وتوانېږي چې د یو فضا د اعتماد رامنځته کړي او د اعتماد په فضا کې د مذاکراتو میز ته لاړ شي، او د مذاکراتو په میز کې بیا موږ وتوانېږو چې د دواړو خواوو خصوصا د طالبانو د تحریک موقف او د هغوی غوښتنې د هغوی تقاضاوې واضح شي، او هغه تقاضاوې د افغانستان د خلکو د عامه افکارو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره په هغې باندې مخکې لاړ شو او یو واضح روښانه او شفاف پروسې لارې په افغانستان کې یو باثباته دایمي سوله راوړو.
یعنی تاسو وایئ چې د سولې د اوسنۍ شورا په ترکیب کې به هم بدلون راځي، ځکه چې تاسو ډېر جالب نقطې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې پوه شو چې د طالبانو شرطونه مهمې غوښتنې څه دي، یعنی د سولې دغه عالي شورا چې وایي دغه خلک چې پکې وو، دا متنفذین، قومي مشران، روحانین، دوی په دې څومره کلونو کې په دې پوه نه شول چې د طالبانو غوښتنې څه دي؟
تر اوسه پورې اول خو د سولې رئیس کله چې ښاغلی صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو محترم وزیر سره، نو د سولې د عالي شورا ریاست تر اوسه پورې لا خالی ده. نو طبیعي خبره چې د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره به څوک راځي، او د دارنشاه مسؤولي کله چې محترم معصوم ستانکزی د دفاع محترم وزیر سره، هغه هم دواړه تر اوسه پورې لا نه دي څوک چې دا طبیعي خبره ده چې د دې دواړو په یوځای کېدلو سره به دا حرکت بیرته شروع کیږي. له بلې خوا د طالبانو سره په رسمي ډول باندې چې مذاکرات او د دوی په استازیتوب باندې مهمه دا ده چې مذاکرات څوک کوي، د چا په استازیتوب کوي، په څه ډول کوي، دا مهم او اساسي سوال ده چې دلته ډیر خلک راغلي دي مګر هغه د چا استازیتوب نه شي کولای. زمونږ غوښتنه ده چې د سولې پروسه په شفاف ډول باندې وي. هر هغه څوک چې د مذاکراتو میز ته راځي هغه باید د چا استازیتوب وکړي، په څه ډول باندې وکړي، او له کومې لارې باندې دغه مذاکرات پر مخ بوولی شو. نو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دا ناسته نه ده شوې، مګر په غیر رسمي ډول باندې مختلف شیان چې تاسو یې هم اوري مطبوعاتو کې هم راځي، حکومت سره مطرح کېږي، چې هغه ډېر شیان دي چې کله د طالبانو تحریک په خپلو اعلامیو او په خپلو بیانو کې ورکوي، مګر دا چې د مذاکراتو میز ته کینو چې په کوم ډول باندې په څه شرایطو او څه
په څه وخت تطبیق کیږي او د څه لپاره باید ساینده اقدامات وکړي. بله، وسیق صاحب، کارشناسای بین المللی بعضن مسائل بیخی از یک پنجره دیگه نگاه میکنن، به خاطر از اینکه میگن مثلا اراده بین المللی یا ممالک مهم دنیا زیادتر به مسائل اقتصادی فکر میکنن، به منابع بسته انرژی. به طور مثال میگن که منابع انرژی که در شرق میانه است به طور مثال 40% تمام رزرو های دنیا است و تقریبا اضافه تر از 100 سال هم ادامه پیدا میکنه، منتها در بسیاری ممالک دیگه که این منابع را دارن اونا مثلا 50 سال و 70 سال بعد خلاص میشه یا 40 سال بعد خلاص میشه. حالا از او خاطر مثلا در شرق میانه، در سوریه که کدام گپ میشه، یا مثلا در عراق کل دنیا در اوج علاقام نشان میتن و از این قبیل مسائل. حالا نه در پاکستان چندان چیزی هست و نه در افغانستان چندان چیز هست که اراده بین‌المللی نباشه. ما شما هر چقدر گپ بزنیم دیگه بکنیم و مثلا ممالک مهم مثل روسیه و چین و امریکا یا قدر چندان علاقه نشان نده، آخرش چی خواهد شد؟ وزیق صاحب شما چی فکر میکنید در مورد؟
با تشکر جناب نظر صاحب، من فکر میکنم درست است که با اون سطح شاید منابع غنی افغانستان پاکستان نداشته باشه، ولی یک چیزی که بسیار عمده است، هرگاه جنگ در این منطقه، شما باید دارین دنیا هم ایره میفهمه که هرگاه امن نباشن نمیتونن منافع اقتصادی کشورهای مختلف هم منی تامین شوه. ایره شما میفهمین که هر کشور در پای منافع ملی خودش است، ولی هرگاه در این منطقه جنگ باشه، ناامنی باشه، در گذشته ها هم گذشته های بسیار دور نی که شما بیاد دارین که یک وقت افغانستان به اسلام محل یا مرکز تربیه تروریست ها شد و دنیا از این متضرر شد، و آل هم اینی پدیده ای که خاصتاً در سال اخیر موضوع داعش بسیار سر بلند کرد، نه صرفاً در شرق میانه بلکه امروز ما آرام آرام اینه در جنوب آسیا و در افغانستان و آرام آرام میره که ساحات دیگه از آسیا و بالاخره حتی به کشورهای دیگه آرام آرام سرایت بکنه و گاه گاه شما میبینین که به اروپا و به امریکا و به جای دیگه هم شما حوادث اخیر در امریکا دیدین، همینطور در فرانسه شما دیدین. یعنی خودش که بسیار عمده و اساسی است، هرگاه نتونن به اصطلاح جلو گسترش و نفوذ و یعنی عملیات تروریستی، یعنی گروپ های تروریستی را بگیرن، من مطمئن هستم که در هیچ جای از دنیا منافع اقتصادی هیچ کشور به خاصتا کشورهای بزرگ دنیا هم مسئول نخواهد ماند. و همچنان افغانستان هم از لحاظ اقتصادی شما میفهمین که به مسابقه یک چهارراه اقتصادی که جنوب آسیا را با شرق و آسیای میانه و مثل شرق میانه، یعنی در مجموع یک محلی است که میتونه نقطه اتصال بین این کشورها، همین موضوعی که من پیشتر گفتم، این موضوعی چیز برق کاسای 1000 یا موضوع تاپی، اینی موضوعات است که یا موضوعات انرژی هست که به این طرف و طرف و به شکل از اشکار اینی کشورها میتونه از جمله مؤتلفین بین‌المللی یا دوستای بین‌المللی اینی کشورهای بزرگ هم باشه. یعنی به او خاطر من مطمئن هستم که این جنگ امروز نه صرفا در اینی منطقه ما بلکه در شرق میانه هنوز هم ادامه داره، ولی این به این مفهوم نیست که زیاد توجه دنیا متمرکز خواهد شد به شرق میانه. با یقین که ایران میفهمند که خب شرق میانه هم در جای خود یعنی ارزش را برای خاصه برای خودشون داره، ولی اینجا هم از یک طرف ماموریت بین‌المللی کشورهای بزرگ دنیا، اروپا، امریکا و کشورهای دیگه که در اینجا زیر عنوان ناتو با ایسف این ماموریت داشت، هرگاه اینی ماموریت به اصطلاح طوری که شاید و باید دستاوردها نمی داشته باشه، این کشورها می فهمن که نه صرفا بر فردا تهدید متوجه از این کشورها می باشه، بلکه اینجا هم بر علاوه از تهدید اینی میتونه برای فردا سر اعتبار اینی کشورهای بزرگ دنیا که برمیگرده موضوعی به اصطلاح صلح و امنیت و امنیت دنیا و کشورهای بزرگ، باز اینی هم سر اعتبارشون تأثیر منفی خود گذاشت. به یقین شما دیدین که در این اواخر یعنی اروپا و امریکا و بالاخره کشورهای ناتو حتی کشورهای دیگه هم یعنی علاقمند به این شدن، کشورهای دیگه به خاطر که متضرر هستن، آسیب پذیر هستن در این منطقه، بله. و کشورهایی که در اینجا ماموریت داشتن و میفهمن که اینی ماموریت ناتمام ماندن با یقین که اینی تهدید متوجه خودشان است، متوجه منافعشان است، متوجه امنیتشان است، به اون خاطر با یقین که اینجا توجه جدی میکنه و روی امنی است که تعهدات تازه بر دراز مدت یعنی
مننه خپلواک سپ یو مسئله چې په افغانستان کې د سولې د خبرو یا د پروسې د پیل پړه چې هر نوې پیښه یا تحول راځي یو مسئله ډیره جدي پورته کیږي. د افغانستان حکومت او د افغانستان متحدان او د سیمې هیوادونو په ډاګو په کانفرنسونو کې خویل کیږي چې د منطقې اجماع موجوده ده. موږ هر ځل په خپل پروګرامونو کې همدا مسئله مطرح کړې ده. آیا ولسمشر غني په داخل کې اجماع لري دې پروسې لپاره؟
بله، مننه. ما مخکې ویل چې د سولې په اړوند باندې په تیرو 18 کالو کې جرأتمند جمهور رئیس کرزي هم مختلف لوی جرګې راغوښتې دي او د افغانستان د ټول ولس اجماع په سولې باندې ده، مګر په یو پایداره او واقعي سولې باندې. په دې خبره د دین افراد او اشخاص چې هغه په جنگ کې خپلې ګټې لټوي هغه د افغانستان استازیتوب او نمایندګي نشي کولی، مګر د افغانستان ټول اولس د سولې تږی ده او دغه حکومت هم د رایې د ورکولو او خصوصا د جمهور رئیس څخه یې لومړنۍ تقاضا هغه د یو پایداره او باثباته سوله په افغانستان کې. په دې اړوند به د افغانستان په اولس کې هیڅ ډول اختلاف نه وي او افراد او اشخاص هغه دې موضوع دي چې ځینې د سیمې د استخباراتیو یا نړیوالو یا د سیمې یا شخصي او دیگر نورو خصوصیتونو په وجه کېدای شي ځینې پروسې تخریب کړي، مګر هغه د اجماع پورې اړه نه لري. هغه افراد او اشخاص ټول اولس ټول سیاسیون د افغانستان ټول خلک
د سولې تګي دی او د سولې لپاره په دیاروان باندې هیڅ ډول اختلاف نشته.
یعنی د ولسمشر چکم دریزو په اسلام آباد کې او ولسمشر چکمې پریکړې کړې دي او څه ډول مسایلو باندې موافقه شوې ده؟ د ملي وحدت د حکومت ټول غټ مشران پر راضي دي؟
مطلق دې کې هیڅ شک او تردید هم نشته. خو یو سوال د ټول افغانانو سره هم ده چې سوله د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د ارزښتونو په چوکاټ کې چې دا هم ولسمشر غواړي او هم د ټول افغانستان خلک غواړي، او یو داسې سوله چې هغه کې د ټولو خواوو درنښت وي او د افغانستان د ارزښتونو د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې وي او یو باعزته سوله وي.
بله خپلواک صاحب، پیشتر یک سوال تر کردیم این مسائل بین المللی و منطقوی جار جنجالای شرق میانه و اینا تا چی حد به مسئله افغانستان تاثیر میکنه؟ برای که رئیس جمهور آرزو داشتن، علاقه داشتن که ممالک منطقه، مخصوصا مناطق آسیای میانه مثل ترکمنستان و ازبکستان ایام در موضوع داخل شوان، یکم که همکاری خود زیاد بسازن. صاحب در این مورد چی استراتژی داره صاحب دولت؟
ډیر شکه نظر صاحب، د افغانستان حکومت رستنی اقدامات چې هغه د سیمې هیوادونه په دغه پروسه کې شامل کی او اعتقاد او مالکو باندې، خصوصا په یو دوه ممالکو باندې کم کی دغه باندې اقدامات شوي دي، یعنی د منځني او د مرکزي اسیا هیوادو ته د ولسمشر رستنی سفرونه او د هغوی سره قوي روابط د دې معنا ورکوي چې یوی همکاری هم په همدې کې جذب دي. د دې ترڅنګ د چین سره، د ایران سره، د هندستان سره، د ټولو وادو سره د همکاری معنا دا ده چې د ټولو سیمې همکاری د تروریزم په اړوند باندې راجست دي. او که تاسو وګورئ ولسمشر په کانفرنس کې په ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ستاسو د ګټو لپاره او یا ستاسو په استازیتوب باندې د تروریزم سره افغانستان جنګیږي، نو په دې اړوند باندې د چین را داخلېدل په دې پروسه کې، د هند را داخلېدل، زمونږ د نور اړخیز هیوادونو را داخلېدل، هغه په دې معنی ده چې د ولسمشر کوشش کوي، د افغانستان حکومت کوشش کوي چې ټول د سیمې هیوادونه د سولې په پروسه کې او د نړیوال تروریزم سره د مقابلې په پروسه کې او راتلونکي داعش او نورو پروسو کې ګډه ژبه، ګډه همکاري او هم په اقتصادي پروسو کې ګډه همکاري او مرستیو او
جمعنی ولدی. ډیر زیات مننه وسیق صاحب. د امریکا ځانګړي استازي د ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم ترمنس غونډه کې ګډون درلود، او دا سری رپورټ هم شته چې امریکا هم له ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې استانبول تلاټ شو او د کانفرنس کې او پاکستاني مشرانو سره د خبرو په غونډو کې ګډون وکړي. کوم تعهدات چې په دغه اعلامیه کې د پاکستان لخوا شوی دي چې د افغانستان مشروعیت به مني، افغانستان به د خپلواک هیواد په توګه او د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، او دا خبره چې کچوک د افغانستان حکومت سره سوله نه کوي د غي پر ضد به اقدامات کوي پاکستان دښمنه کړی ده. د دې شمنو په عملي کولو کې د افغانستان لوري کې فشار وي او کني فکر نکوم که زیاته ګټه ورسي، امریکا څومره رول لوبولای شي؟ آیا متحده ایالات به واقعي پر پاکستان دا فشار راوړي چې د خپل شمنه الکل د اخیری ځلې چکړي دا عملي کړی؟
زه فکر کوم چې در درخیز تعهدات شوی، خاصتا پاکستان اگه تعهدات چکره چه کچیر اگه گروپونه دوی نگواری دوی به کم فشارو نوارده ای یا څنګه د افغانستان په ضد دوی خاوره به نه استعمالیږي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اوږدمهاله مینې د کشاله یعنې نوی نه دی، د ډېر پخوانه را په دې خوا دی. یعنې د افغانستان خلک، د افغانستان دولت صحیح دی چې دوی واقعا یعنې بې باوره شوي دي. اوس هغه حالت رسېدلی چې د باور او اعتماد فضا څنګه رامنځته کېدی شي، څنګه د پاکستان حکومت کولی شي چې واقعا اعتماد سازی وکړي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو، یعنې اعتماد او باور ترلاسه کړي. دا کېدای شي نو په دې کې څرنګه چې تاسو وویل، یعنې صحیح دی د دیوې خونه د افغانستان دولت فشار تر هغه هده پورې چې ممکن دی، او د متحده ایالات او د چین چې هلته پکې دغه لري، خاصتا متحده ایالات، یعنې سرل دی چې دوی پاکستان سره، متحده ایالات، نور غربي نړۍ، یعنی د ډیر پخوانه ستراتیژیک ملګری دي، دوستان دي. اما کچیر دغه دوست دوی معنی د دوی تعهدات یعنی نه تر سره کوي او دوی سره تعهد کوي او بیا تر سره کوي په دې معنی چې نه وځي افغانانو سره بلکې دنیا سره هم یعنی رښتینی نه دی او واقع نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې په افغانستان کې سوله راشي او په زمین کې د دنیا فشار د دنیا د فشار یعنی د ذهنیت فشار او دلته د پاکستان د خلکو دلته د افغانانو زه فکر کوم چې دنیا هم او بالاخره متحده ایالات یعنی دوی ته لازمه ده چې هغه لازم فشارونه په پاکستان کې باندې وارد کړي په دې خاطر چې پاکستان همیش تعهدات کړی یعنی اوس زه فکر کوم د یوې خونه د طالبانو راوستل د میز د مذاکره میز ده اما بلرخی چې واقعا دوی حمایت و نکی این هغه حمایت چې دوی لابس قوی کوي او دوی د جنگ اور بل ساتي ان څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه حمایت و نور و نه لري نه یوازې حمایت و نه لري دوی مجبور کی چې دوی واقعا دغه ته کې نه دا به زه فکر کوم چې د هغه هیوادونو لکه متحده ایالات چې منځګړی توپ کوي او کاملا پکې دخیل دی د دوی دی چې څنګه د دغه تعهداتو یعنی د اجرایی ضمانت په توګه د دوی فشار یعنی کاملا لازم دی او دا توقع د دوی نه کیږي چې واقعا دوی دا کار وکړي او دغه تعهدات هم چې شوی ډیر امیدواری پدې کړي چې دوی لازم فشار وارد کړي او اوس نه یوازې افغانستان بلکې د منطقه او د دنیا یعنی دا اجماع ده چې دا جنگ باید ختم شي که چیرې نه ختمیږي نو او پاکستان په خپل تعهداتو عمل نه کوي نو باید متحده ایالات هغه لازم خپل اقدامات څرنګه چې لازم دي د پاکستان پر ضد چې خپل تعهدات نه ترسره کوي څه باید وکړي هغه باید ترسره کړي.
تشکر وسیق صاحب. در قسمت دوم شما بازم تشریف دارین. منتها دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس صاحب جمهور در امور سیاسی در قسمت دوم با ما نیستن. یک دقیقه وقت داریم. خپلواک صاحب تنها ما به توجه شما را به یک موضوع میخواهیم جلب بکنیم. منایس کسی که به رئیس صاحب جمهور نزدیک هستین دایی او آخر صاحب در تلفن اتومات رادیو آزادی که بسیار زیاد پیام ها گذاشته میشن از ناامنی ها بسیار زیاد شکایت دارن، از اربکی ها شکایت دارن صاحب، از مشکل اقتصادی گپارم صاحب تعقیب میکنین نمیکنین، کدام پلان دارین که بخیر در آینده مسائل وضع اقتصادی مردم هم یکم خوب شوه صاحب؟ یک دقیقه وقت دارین.
تشکر. په دې اړوند باندې جناب نظر صاحب د امنیتي سکتور د دوباره احیا کولو لپاره او د یغې کمی او کافي د لمنځولو لپاره تاسو خپل په جریان کې چې مختلف زونونو ته مختلفو قلوردوګانو ته او قمندانانو ته حیاتونه د محترم کورنیو چارو دفاع وزارت او امنیت څخه لیږل شوي تر څو چې ټول مشکلات یې وکتل شي او هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه رفع شي او یو منظمه اساسي رهبري وشي ولري. نو په دې اړوند باندې بیخي جدي اقدامات شوي. په اقتصادي موضوعاتو کې هم روستنی لوی پروژې او د نړیوالو کومکونه درځل بوله لپاره چې د اسلام جمهور رئیس وفات سفر لري دغه وادي به اقتصادي وضعیت باندې او د انسانانو